السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څپاندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالات په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم په خبره یې د روغتیا وزارت د بررسۍ ټیم ولایتونو ته تللي څو په دغه برخه کې څېړنې وکړي. په کولرا د یو شمېر اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې ناروغان په سخت نسناستي اخته دي او متواترې کانګې کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي بیا غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبنجبي کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. دا پېښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې د پرلپسې ورښتنو له کبله د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د طبیعي پېښو د نظم صوبۍ ادارې پرون ویلي چې د بارانونو له کبله کم تر کمه 200 کورونه هم زیانمن شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سوله ایز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به مالدیف کې پاتې شي او که بل هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخت سیالان دي. بایدن د سفر په لومړي پړاو کې نن د دریو ورځو په مخه اسرایل کې تم کیږي او له چارواکو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر سر خبرې کوي. بایدن له اسرایل وروسته سعودي عربستان ته ځي او ټاکل شوی هلته د سعودي او اسرایل د اړیکو پر عادي کېدو خبرې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه ده؟
دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاکله باندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
د استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمنې یو بیلګه ده.
بمبار وس دولس نفر مشهیدان څه په دې دولس کې وازه پاتې شوی موږ څلور شه دي کندیان په دغه سرای کې ناشتې سره د اعلی دربار.
کندهار کې د دارو درملو سوداګر وایي لمیاشت راهیسې موټر په ګمرک کې ولاړ دي.
تقریبا دا دوایو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر بدغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي.
او د روسیا او اوکراین پوځي پلاوی نن ترکیه کې جرګه کی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سار موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه جری په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې د غونډه کې وویل شول او د بشري حقونو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی هم اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېری طالبانو ته منسوبېږي او د افغان جنو او خوځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې ویلې دي. نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او د خواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړه لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو، له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمه نه شي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بولي او وایي دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وروستۍ اعلامیې ملاتړ کوي. امریکا او نور نړیوال د دغو اندېښنو په څرګندونو څه غواړي او آیا دا ډول څرګندونې او اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی پوښتلی.
کوم غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنې غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان پاره کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کیږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغه امریکایانو او همغه دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راوړي.
بله میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري، فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بی ځای دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنه چې دوی لري.
نه عملي کېږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتي. همیشه دوی ویل دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلومه. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونه توانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کی دمدغه ملکونو په واسطه باندې اوتوانی د ټول افغانستان باندې.
بل میرمن بارکزی، ولی فکر کوي نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه ورکړي، د خوندزیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو فکر کوي چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وې چې مونږ خپل غاګم چې مونږ د غونډو لپاره کار او برنامه جوړ کړل چې دنیا د افغانستان د خلکو غاګ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي تبي خبر ده چې غوي درواغ وایي، او دا چې دنیا ولی دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکه اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې پاره کې خوځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنکړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
افغان سیاستواله او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویان وایي کلویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي. پخوانی استرالیایی پوځي افسر او سیاستوال چې دغه هیواد د اوسنی حکومت په خلاف د اپوزیشن ګوند د دفاع برخه ویاندوی کوي، دا سرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون سه شنبه په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو یو مستند او څېړنیز راپور خپور شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوی. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تیرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی یې کډوالۍ ته اړ کړل. دغه کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پریسوي، خو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویاند اندریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برېټانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز دې په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. اندریو هستی ویلي ک لویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي پخواني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې پرون سه شنبه د بی بی سي پینوراما خبرونې په یو تازه څېړنیز خپور کړي راپور کې ادعا کړې چې برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنۍ پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زنداني سړي وژلي. رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنیو ځواکونو چې ډیری برخه یې برېټانوي ځواکونه و دغه ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبري اژانس دی راپور له مخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې ریاست راپور په اساس له 2001 تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کې دوه غوښتنې کړې وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په اروزګان ولایت کې د ورته پیښو ادعاوې مطرح شوي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازا کور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په بیا آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دغلته وروستۍ زلزلې زرګونه کورونه قسمن یا په بشپړ ډول ونړول. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلی اوسیدونکي کوثر الدین هوان
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلی فلر شهیدان ورکړی دي چې یغه له قربان څخه یو ځای په خپل ځما په شادت بندر سره لای او دغه سره کم ته زموږ نن شل په میله دي چې ټول د ویجړ شوی دي سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمه تاسو وینئ چې بران شروع ده هیڅ کله مونږ ګذران چې کوله ټول زموږ کورانه او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نو اوس نه د مړی ځای شته چې مونږ مړی پکې په خاکونه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په خټه ول چرسدل یو وای ویل بیا دا سر نه کېده مشر منشته چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوښ شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا څه خال په میخ کې ډیرشته چې شهیدونه نشته ری په وړي.
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانې غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخوړي د خلکو اندېخنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزلہ ځپل سیمو کې کورونا د استفادې وړ نه دی پات شوی.
دا وسم یو ورځ نه بل ورځ باران کې او یم د ورځ یو وار دوه وار فاطمن باران کې الته ویني مې درې مې شروع سواوره شروع کې او هغه کورونه چې پاتاسیم دي ار کورې تقریبا شل ډیر شه پنځوس ځای چاو دی کړی دی اغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واوري طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې وسیږي. خیمه چې کومه توزیع سوي دي د نړیوال ټولنې له خوا څخه یا د خیمه موسسو د خوا څخه اغه نه زړه د باران دي نه زړه د واوري دي او نه زړه د یخ دي ډیر نازک دي.
بلډوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزلہ ځپلو ته اړین مرستې رسیدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه ویل
د کورو بارے ته دومره ویلای چې کورونه خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راځي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلې دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستي وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي او اوکراین پوزي پلاوی نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د لیدنې لپاره د ترکیه په استانبول ښار کې راټولېږي. د لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د غلې د صادراتو په برخه کې د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره کېږي. اجمل اندې تفصیل دراوروي.
دا لمخ کې پلان شوی څلور ورځنی ناست په داسې حال کې جوړیږي چې پر اوکراین د روسیې د تیری په پایله کې روسیې د تور سمندرګي سره د اوکراین بندرونه نیولې دي. مخکې تر دې له دې بندرونو څخه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره کار اخیستل کېده. په داسې حال کې چې له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ځنډیدو په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړي او ستونزې زیاتې کړي، خو په بېوزلو هیوادونو له دې ډلې افریقایي هیوادونو کې د خوراکي موادو د شدید کمی او لوږې د رامنځته کېدو سبب شوي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، وربشو او جوارو لوی صادرونکی هیواد دی. دا هیواد د نړۍ په بازارونو کې د لمرګولي د غوړیو نږدې نمایي برخه هم تولیدوي. په اوکراین او لویدیز کې ډیر په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې له کروندګرو غله پټوي او د صادرولو هڅه کوي. ډیپلوماټانو ویلي دي په دې اړه په یوه طرحه بحث شوی دی او دا چې روسیه باید د اوکراین له بندرونو څخه د غلو د جوپو د انتقال پر مهال له اوربند سره سلا وکړي. په دې طرحه کې همدارنګه راغلي چې ترکیه او ملګري ملتونه به د غلو بار بیړۍ تلاشي کوي څو د وسلو د قاچاق په اړه د روسیې اندېښنې لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سی شنبه په ورځ هڅه وکړه چې د استانبول له دې خبرو تمیرا کم کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل دوی سخت هاندو هڅې کوي خو لا ډیر کار پاتې دی. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي خبرې به د اوکراین له بندرونو څخه نړیوالو بازارونو ته د غلو پر خوندي انتقال متمرکز وي. سربیره پر دې چې ترکیه د ناټو غړیتوب لري خو انقره له کرملن سره خواږه اړیکې ساتلې دي. ترکیه ویلي دي چې 200 سوداګریز بیړۍ په تور سمندرګي کې تم دي چې سملاسي پکې د اوکراین غلا باریدلای او نړیوالو بازارونو ته خوځیدلای شي. اوکراین اټکل کوي چې دا مهال په بندرونو کې 25 میلیونه ټونه غلا د انتقال اجازه نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لزګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوی او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د عامه روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو تجمن دي، خو په دې برخه کې د اسانتیا ورته رامنځته شي. دا چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دې اړه سوایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیر دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا د دوايو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 25 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي اولته په دا ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو که غزپرانی د دې وای خو خپل قانون کوم ور وای سیدی قانون مور ساج د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې مردا قانون دا وخت سره کو قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس، د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نوم خبر سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسنن کوي. دی وای د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د لابراتوار ستونز د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی
او درته کلمونه دي 15000 کلمه تست خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مر په ورځ کې شپش په صد کار کولای سو شپش په صد نو ته زر بار کې شپش په صد چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او مر وای چې لابراتوار جوړ ک مر نه د غسه تجزیه څه تشتو مر غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا مر وعده کړی دی چې مر به خلک ویني سو درته مر ما دغه نه یو اجرایه کوونی یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د امیرختي وزارت د خړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمری وای پر هغه درملو یو بندیز لګولې چې په غیر قانوني ډول هیوا ته واردېدل او مسونیت داډمن نه وو. عمری وای دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسولان مرسته ورسره نه کوي.
هغه د هغو درملو چې په غیر قانوني ډول سره هیوا ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورت یا کاغذ هغه نه درلود نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي خو بیا مو هم دغه بندیز تر نن پورې سل په سلو کې نه دا وځه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95 سلنه درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نو کې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیوا ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریده پروګرام سبا له یاده ما باسي اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه خبرو.
زه باز محمد د نوزاد ولسوالۍ څخه دا خبره درته کوم چې زموږ نوزاد ولسوالۍ ډیره وچه سوې ده، ډیره وچکالۍ ځپلې ده. ما د ولورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نوزاد ولسوالۍ ته ډیر پاملرنه وکړي. دلته یو بند دی چې دغه بند راته وتړي د عمارت خلکو څخه.
سلام علیکم زدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلام نو وایم. زابل ولایت ته تاسو ته تماس کیم. په مګ باندې ډیر سخت حالات روان دي. په مګ باندې یو لیټر ډیزل یو نیم سل افغانۍ دی. لاریم خراب دي، بارانونه دي، وسې دي په مګ باندې. دا ولې افغانان زبرئی جامع جهانی ولې د غایقي نور دولتونه ولې د غایقي خاص په افغانان افغانستان په ولس باندې ظلم شروع ده. حکومت خو په دې کې هیڅ تاوان نسته. حکومت خو سیده هرې خوا راوړي راوړي ولې ملت تباه سو، ملت یو مخ تباه سو، ملت غرق سو. یو لیټر ډیزل په یو نیم سل افغانۍ باندې موږ غچو. بیا په دې لارو باندې موږ مریضان وړو، په دې لارو باندې موږ غلي وړو، په دې لارو باندې موږ تګ و راتګ کوو. دا تګ و راتګ له افغانانو باندې ډېر سخت ده. په موږ باندې ډېر ظلم ده. د موږ ناره هیڅ څوک نه اوري.
د هلمند ولایت خبر کوم په داوست طالبان یو نخنامه نه دی. د غدار شه داسې پترازه ګران او چې باندې نه جوړ دی. وس یخې من په 200 په خومن په 100 په 4 په هر شی یک یک ور سوې دي. نو دا خو چې په وخت دی دغه سیناس شو چې د دکاندارن نه نخنامه ست نه دغه ست بر خپل پر سر شپار تو ور بیک نن راش بالا خل ګورل په دغه
زه حکمت الله اند هلمند ولایت ته باران د ورسوالۍ د پاکستان د سیمې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازمر ولسوالۍ کې یو باغ پرسته ده چې مخ کې په یو سیمه کې پیر ستپسوي. اوس تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې پیر ستپسوي دي. ازمر ولسوالۍ چې د مرکز تم ډیر لري ده چې تقریبا 8 ساعت نه ساعت د موټر مزل دی، سړکان خراب دي، تر مرکز پرې مریض نه رسیږي. د ولسوالۍ د اسلامي امارت مشران په امرونه وي کې تر څو پرې د وبا کنټرول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
بیا هم خراغلی اوریدونکو په دویم نیمایي کې هم درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. پام وکړئ د څو مهمو خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکند به په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم منلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې ته ورځي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو وایي چې د ښکارا څرک لګولو لپاره دوی هم د بررسۍ ټیمونه ولایتونو ته لیږلي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیانی ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړ. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. پیښه پرون شوې او لامل هم په ظاهره د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتېدی. ټاکل شوې وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سوله ییز لیګ ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي پر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. اوریدونکو اوس هم د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر وړاندې یو بل راپور راخلو. هغه دا چې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له زلزلو او سیلابونو وروسته د کولرا یا شدید نسناستې ناروغي خپره شوه. هلمند او زابل هغه ولایتونه وو چې پکې د مړینو راپورونه هم ورکول شول. اوس د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه سیمو ته لیږلي ترڅو ښکارا څرک ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د بلخ ولایت اوسینکي صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس نس تیلري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډیر مایات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډیر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آفز راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نس کولی، ټول سوالي ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغوی د کولرا د ناروغي په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا ده یا نه، دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلې. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل، کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل، کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه اچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي، د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډیر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډیره وي.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسئ او تیر اختر مو هم په خوښیو سره تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي. تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خبره شوې ده. موږ په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو، خو په سر کې ستاسو پیغامونه اورو.
زندر الحکیم حکیمی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه در سره پاړی کیم. سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. دا کوم ورونه چې ډیر ناری وي، دغه وي موږ پلان نه لرو، شان نه لرو، دا نه لرو. دا ټول افغانستان، ټول ملک دغه رقم د ستړیا سره مخ دی. بل دوی دي د الله هر بل عزت او دربار ته لاسونه ونیسي، ان شاء الله الرحمن پر روزګار بیا خواستونه قبول کړي. الله دې دوه نظاری وکړي، لکه څنګه چې د بندگان ته کوي خامخا پر روزګار عالم د سوالونو حل کړي. نو بندگان، ټول افغانستان دا ستړیا او د اقتصادي چارو ځای سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیک محمد دے وردگونا دے وردگ ولاتی جغت السلین تاثر پڑھ کی آزادی ریڈیو ٹو لو قدر من کر کے ان کو سلام کی پھر وڑن کو ملا دا جڑ بوئی پدوہم قدم کے دا مسئول چار وقت خا دا افغانستان دا اسلامی عمارت چار وقت خا ہل رچے پدے عرصے کے عزمک پولیس والے کے بے حد زیادہ وچکالی راغلی دا خلق دے چکلو دے عبود لنشوالی سر مخامخ دی. نو پا دے مسئلہ کے دا افغانستان دے اسلامی امارت لہو چارواکو چخا ہلا لرو چے دا عبو برابرولو کے دا ولسونو تا دے چکلو دے عبو زمینہ برابر کری دے پاک عبو او دے ہیلا لروچے اڑون چارواکی پدے کے زمک غگ واوری او تس نہ ہیلا لروچے زمک دا پیغام دا اسلامی امارت تر چارواک ورسوئی ترچو پڑھیے جدی او دڑنے اقدام وشی.
السلام علیکم دا آزادی ریڈیو کارکم کو تا سلامونه کو زل پکتیکا یا تلا خبرې ته کومه من طالبانو لمسیارانو دا غختنه د پاسپورتو مشکلات مختال کې اصلور څنګه مې اسکی چې ولایتو کې پاسپورتونه بند کړی دي. نو موږ یو ورس ډاکټرونه باندې مختمر نه ساتي بیا تر اسو. نو دا پاسپورتونه مشکلات تل کې ځکه ډیر وخت کې کده غسی نو خلک مظاهره وکي. هلته د ایران لارم سرسخت دي، کاچاک لارې و سرسخت کړي، طالبان یې نه پریدي. موږ بس بل زر کرایه لګیدل او سلوي خود درو تر رسیدل د افغانستان خاورې کې کاچاک تیریږي. نو خدای دې وکړي دا پاسپورتونه خلاص کړي او خلک پر اته ولاړ شي او بل ملک ته ویزه ولګوي. نو اتی ولا کپ دی پیس پاسپورتونه نسته که چې دا سره په دنیا سکی دی ولایت کې بند کړی دی. موږ طالبان هم سره په دا وختونه د مشکلات خلکو ته آسان کې بس خوشاله اوس.
احترامات، سلامونه، احترامات قبول کړي. زه جبین صافی د ننګرهار د بیسودو د اتمی ناحیه د وچ تنګی څخه خبرې کوم. منګه د لسکال کیږي د پاکستان نو وافشی ماجری په وښ تنګي کې مونږ جون کو دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي تکلیفونه دي او بنشته دي دلته خلک بے روزگار دي کارونه نشته دي نو دلته ډېر سخت مشکل دي مونږ د حکومت څخه هیله کو چې زمونږه دي وښ تنګي ته دي لګ پام وکړي هم د اوبو مشکل دي هم د رزق مشکل دي دلته داسې خلک شته دي چې یو بسکټ یو مړی ډوډۍ پسې د لس روپو سوال کوي یو بسکټ اهلي پاغې باندې خپل جون تیروي دې طرف ته نه موسسي راځي نه کومکونه راځي مو په دې وچ تنګي کې پراته یي زمونږ غم دی وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو کوم دا هیله دي زما پیغام سره خور کې زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د غذابو د شوالۍ څخه تر کندهار پورې دغه لاره ټوله خامه ده تقریبا کرایه وټ 3200 کلدار کرایه ده. اوس خپل ما ورکړ استاد ته 3200 کرایه ده. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده زموږ لاره را جوړه کې نه موږ ته په تی نظام کې خلکو خدمت وکړي تی نظام او نه هم امارت سم دا هیله ده چې زموږ څوالی خلکو ډېرې قرباني وکړي دي نو دا لارې باید راته جوړه کړي. په 3000 کلدارې باندې خلک د هرات څخه برابر کلی شي کندوز ته بېرته راکلی شي هرات ته. موږ یوازې د کندهار څخه تر زموږ د ولسوالۍ پورې 3200 کلدارې کرایه وکړو. نو هیله ده چې امارت زموږ غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید المند خبر کوم مل المحمد تنحالی مز د اسلامی امارات مشرتاب شیخ الحج سو تبصر الحاج حیبت الله خو دا ثبت دا غشتنه د شو د مکتبونه وایچ پرانیست هغه غشتنه د نړیواله او د افغانستان د خری د خلکو ټول د غوا غشتنه مثال د شو د مکاتب چې د بس وایچ پرانیست سیاست مدانه زرد چې دا مکتبونه چې د اثمن خامه خا پرانیست دغه بجې سات د افغانستان نیم نه پوس چې دی هغه شته نیم نه پوس چې درې مو تعلیم افات ډېر نه په یو خلاص د پیغام د نشولو په هله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشیر احمد يم د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه د سره آنلاین یم. اور مارز مر راغ تر مسلون پر ور سے جدل تدا تیل بھی خزیات ډیر ګران دی ان ڈیزل وس پدری سو لاس پدری سو شلا پان کلدار دی دا وایت مسلون دا وایت کشته کی دا سے گزارا نه کی کدار کم گزارا روانه رتلین کال ته سو کم کرش نس کراله. والسلام با احترام المندلات نوال صالح.
په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسی. عبدالواحد مدقیق هم له لوګر ولایت څخه. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او همداراز د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ نورې هم په لوړېدو دي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د احتکار مخنیوی وکړي، ځکه د خلکو اقتصاد مضعیف دی او دوی نشي کولی چې خوراکي توکي په لوړو بیو واخلي. او همداراز له اسلامي امارت څخه غواړو چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
بله، السلام علیکم. علیم هم د ننګرهار ولایت شینوار څخه تاسو ته غږیز پیغام فرېږدم. وروره، زموږ په وطن کې خو بېروزګاري او ډېره زیاته شوې، پاکر او غریبي او بېوزلي ډېره حد نه زیاته شوې ده. خلک د یو روزي پیدا کولو مرته ډېر ګران دي. خلک ډېر پاکر او غربت سره مخ دي. او هغه پسونه چې نور کلونو کې به 5000 افغانۍ کېده، سیوا اوس بېخي تر 10000 افغانونه هم اوچت خرڅېږي.
نورستان ولایت وامه ولسوالۍ نه وحدت پال نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې دغه اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، د سرطان یعنی 15 تاریخ ده. زه دغه د مرکز پارون نه د نورستان وامه ولسوالۍ ته پلاروم او ډیر شدید باران په وجه باندې دلته سیلابونه راوتلي دي او سړکونه ډیر زیات تخریب کړي دي او خلک چې دي په خپل لاس په کار دي دغه سړکونو جوړولو لپاره خلک په خپل لاس په کار شوي دي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کم سیلابونه چې راوتلي دي دغه سرکونو په برخه کې تروسه پورې د فواید امی یا ټولګټو چارو وزارت او ریاست په نورستان کې کار نه دی کړی دا او خلک ډیر زیات کړهونو سره مخامخ دي. یعنی په هر کیلومتر کې سیلابونه راوتلي دي او د غرونو څخه غټ غټ کاڼي هم را خویدلي دي او اوس هم سرکونو وضعیت ډیر خراب دي. خلک په ډیر مشکلاتونو سره تګ او راتګ کوي. اوس هم دغه باران په شدت سره جریان لري او سرکونه ډیر زیات خراب کړي دي. زمونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه خصوصا د ټولګټو چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې باید په نورستان کې دغه سرکونه چې دغه د سیلابونو په وجه خراب شوي دي باید دغه سرک بیرته جوړ شي او ترمیم شي. مننه.
السلام علیکم. زه رحم الله د پکتیکا ولایت بارمل وسوالۍ نه په تماس کې یم. پکتیکا ولایت بارمل وسوالۍ کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د هلمند پر د مسولینو باندې راغ کوم چې دغه د کجکی وبدي دی راتیری کې د مرجد خو د پنور ولسوالۍ کې اوس په ناری سراج او ندالی او نوی ولسوالۍ کې ډیر دی وبمنګر په مرجد کې څاکو بنسته د څنګه وبنه پیدا کی چې خلګې وچ شي کښتونه پاک وچ شو. نو دا د هلمند مسولین سمور دا وشتنه کوي چې دغه ته دی وبره تیری کې دا وبدي په کنټرول کې ورول سوالي ته دی په کنټرول کې وب ورکو وس.
سلامونه نه کهله خې پر زین د دو کې چروغ او جوړ به وای ګولولي وطنیار یم مړکم د پکتیا ولایت اریوب ځځای نه نیولې. دا چې پاکستان ولسمشر وایلی چې د نه پس په دزغال په ډالر په ځای په کالدار باندې اخلي نو دا د افغانې په بازار باندې ډیر بد رول غورځوي. افغانې خپل ارزښت د لاسه ورکوي. کشیر ډالر په مقابل کې کالدار په بازار ته وړاندې شي او دا به افغانستان کې نور هم بازارونه خراب کړي او قیمتي به رامنځته کړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده چې دغه مقابل کې خپله وینا وړاندې کړي تر څو هغه چې د کالدار خپل ارزښت زیات نه کړي او افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي. نو دغه مې پیغام خدای ده وکړي چې کالدار هم نور په افغانستان کې چوره بنده کړي او دغه په ځای خپل افغانۍ وکړوي تر څو خپل افغانۍ ارزښت زیات شي. دا مو ملي هویت دی. باید کالدار په ځای افغانۍ وکړول شي. ډالر په ځای باید هم افغانۍ ته ارزښت ورکړي شي تر څو افغانۍ ارزښت نور هم پورته شي. دا چې قیمتي نن سبا زیاته شوې ده دې خطر نه زیاته شوې ده. نو هیله ده زما پیغام نشر کړي. نور مو خدای سپارم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ګری د سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو بار راغلی ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده. نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري. تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي. خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرني سیمه ده. دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر مبارکی ورته. ما دا پیغام نشر کی چې طالب نورونه ته زما دا پیغام دی دا درخواست دی ورته چې خونځي پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسي. ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان. السلام علیکم.
دا ازادۍ د دغه پیغام وړاندې کولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زرکاری عبدالرحیم د کندهار سره ولوړو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې. دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوا کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعا علیهته. تر هغه سربېره قاضي د لوړ میوان شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي. پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. د خدای وایي که د خدای رسول وایي. سره د دې کې جسا الشاهد على المدعي واليمين على من انكر او زما مدعي عليه واي ما ورکړي دي زه شاهدان لرم کاجن نو ورته وویل چې واسه شاهدان راول او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسون ته وړي دي وزارت عدالت می وړي دي کومندانۍ ته می وړي دي مراتبیت می یوړي هغه وایي نه کزرا وړ زه د چشي نه کزرا وړم تاسو فکر وکړي دا خلک تاسو په شال سره خطه کوي کې سره خلاصوي تاسو ته دغه محاکمو ته واسي دا څه حال دي خلک وبدي ته سره ودرېدل اول زم محاکمې ته بالا مراجعه کوم چې دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاصو د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړ چارواکو ورسوي ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
تاسو به حتمان په خبرونو کې اوریدلی وی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خبره شوې ده. دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د غراز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډیره خبره شوې دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده د درملنې لارې چارې څه دي په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانګزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزي سره مرکه کړي.
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده، یو ډول نکروبي ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاتې، سیلابونه زیاتې، بارانونه ورښت زیاتې په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او بول لري د انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالات کې ویني نه.
مننه ښاغلی ډاکټر. نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چې لیلمند خوراپورونه راغلي چې اتلس کسان مرشي ویني دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي؟ کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نسناسته زیاتې او مریض ډېر زیاتې سالات کی او په نتیجه کې وجود وبو ډېر زیاتې لمنځه لاړې شي او مریض راجل کومک ونه شي نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدل شي چې مریض په اسه باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
ام دا اوس بم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کې چې وخیم حالت لاړ نشي؟
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاک او بوکي فلټر او بیا تسپیسي او بوکي یو ته څوک لاسرسي نه لري حد اقل جوش سي او که جوش سي او بم نه لري حد اقل د 10 ساګانو بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر پلزاینو څخه لري. او ته ما خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه ایسته کی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته نه هغه باید تشناب مهد یقل 10 متر یا 30 متر دی او به دې منابع نه لري پاسې لکیږي. او کله چې په دې مریضي باندې اخته شي که خبره دا ده دغه مایات زړه زړه باید جبران شي او هغه یو سم خاص په در خرسيږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان الته موجود دي هغه څلور لیټر او بوتا چول چې بیا مریض ته ورکول کیږي او کله غوته هم څوک لاس رسېونه لري نو حد اقل کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي حد اقل صدور کاچو عبرت دي نیمه کاچو مال کې سره په یو لټر جوش یا سړې سوي وبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو چې روغ څنګه رسېږي د مریض سره ډېر ځات کومک.
خغلی ډاکټر یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغه سیمه نور ځایونه ته ورنشي او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنګ دي شي نشي ک څنګه یې صاحب.
بالکل په ټول انتنی مرزونو کې میکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نه قرنټین پاول قدم کې ډېر زیات رول لري او په دویم درجه کې د قرنټین نه ورسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې د مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه د اوبو د منابعو نه بد لري او مریض سره چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراج کی او مریض په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړي شي او چې مریض حج اقل مریض هم بد تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پریمیزی یا په اوبو باندې دی داخل یو سو ډیر ثانیو لپاره باید پریمیزی او د مریض منله لوخ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض کې چیرته تشناب ته ځي د هغه مطبول یا استفراغات حداقل د اوبو د منابعو نه باید په ډیر متره فاصله کې دفه د هغې سیمې خلکو ته د مات دلته ویشې ده حداقل چون مطفول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا دی مرز لطول د انتقال غطه منبع ده نایدی لپاره باید یو یو نیم متر اغل تو ساجانی ویسل سی جی نیم متر پاندازه او جو بولدی منابعونه باید ډیر چا سلیق متر پاسلو لري او جو غول پر د پتن دیموکراتي تشناب هیڅ باید استفاده وکړی سي
مننه خغل ډاکټر اخر کې دغه اختر تیر شو قربانی خلکو وکړل ممکن ډیر زینو کې غوخه په خوی د خوري به د وس لپاره باید سو کې دغه مریضانو ته د غوخه د خوراک توصيه کوي ک څنګه یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونه
بالکل چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډیر زیات ضعیف کیږي د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب را منځ کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مکوي خوراکونه نشي جذبولی باید مایع خوراکونه یخنی سوي خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره سوي یعنی مخامي یا قوي خوراکونه یې پروټیني خوراکونه یې مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه یې لیغو څخه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي په مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 22 14 201.
لمبا جی کرما سما جانا پتر سو پوری جدا دل مان تم بجے کرما سما جانا کرما سما جانا بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان جس بچے میان ہم بجے کرما سما جانا آخر بجر ربان جس بچے میان ہم بجے کرما سما جانا جانا تبتر سو پوری جدا کر دے نمان بمبجے کرما سما جانا ہے